السلام علیکم. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې جګړه تایید کړه. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې په بلخاب کې د دوی ګډ چانیز عملیات چې څو ورځې مخکې پیل شوي وو پای ته رسیدلی دي. دفاع وزارت ویلي چې د عملیات نن سهار د مخالفینو چې په اعلامیه کې باغیان بلل شوي د سیمو په نیولو سره پای ته ورسېدل. د طالبانو حکومت له دې مخکې په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړي وو، خو د طالبانو هزاره قمندان مهدي مجاهد ته نږدې کسانو نن هم ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیرو درې ورځو په جګړو کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. چین نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر بسپنه اعلان کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا مرسته اعلان کړه او ویې ویل دا هیواد به له افغان زلزله ځپلو لپاره خیمې، بسترې او نور د اړتیا وړ شیان چمتو کړي. له دې مخکې برتانیا د 2.5 میلیون پاونډ، اروپایي ټولنې د 1 میلیون یورو او جنوبي کوریا او تایوان هر یوه د 1.5 میلیون ډالر بسپنې اعلان کړی وو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یوې مدرسې د دیوال د نړیدو په پیښه کې یو طالب مړ شوی او 12 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادۍ راډیو ته ویل چې په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د دې مدرسې دیوال نن سهار چپه شو. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د یو کور د نړیدو په پیښه کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په هدف خبرې به ډیر ژر پیل شي. ښاغلی بورل نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په خبرو کې د ځنډ درې میاشتې پوره شوي او په کار ده چې خبرې چټکې شي. بورل بیګا ایران ته په 2 ورځني سفر له روانېدو مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینی لار ده. او روسیې د اوکراین په لویدیز او شمال کې په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي اهدافو د توپونو او توغندیو حمله کړې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک نن پر ټویټر ولیکل چې روسیې تېره شپه پر ټول اوکراین د کروز 8 توغندي ویشتلې او له هم غواړي چې اوکراین وګواهي ورختای جوړ کړي او خلک وویروي. روسیه هم دراس په ختیځ دونباس سیمه کې د جګړې په لومړی کرخه کې هم پوځي عملیات کړی دي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځي عملیاتو د پراخولو په مرسته روسیه د دونباس سیمه د نیولو هدف ته نږدې شوې ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکو چې 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 11، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 25، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 13، او جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25.
رسره سید رانو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې طالبانو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د خپل مخالف هزاره قمندان مهدي مجاهد پر ضد عملیات تایید کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لخپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوبخور په مسله کې همکاري غوښتې ده. په پکتیکا او خوست کې د بشري مرستو پر وړاندې خندونه
یار ډېر خراب دي. کچا دي پلسکل پاک او بند نه لري. دغه اوبه کچر کې د دولت دغه ته پام وړوي. ډېر
په کورمه کې په سپین غره کې د څلورو افغانانو مړی موندل شوی دي.
د خلک سکوم مغدی افغانیون دی غتره پرتللو یالتا ور شوی دی بیا ور کی گیر شوی دی.
د طالبانو حکومت پر نویو برخنای پیژن پانو د اسلامی امارات لوګو لګولې خوای چې لمړی په خوانی تذکری ویشي.
د اوس لپاره زموږ سره ذخیره کې ډېر زیاتې د پخوانی رژیم الیکشن کې تذکری موجود نه. په دې اساس باندې د اوس لپاره یوازې هغه توزیع کیږي.
را سره اوسې نور مطالب هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لار خوونه شفیق عیار کوي د خبرونه لومړی موضوع تورزو لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې جګړه تایید کړی ده او په یو بیان کې ویل دي چې په بلخاب کې د دوی ګډ چانیز عملیات چې څو ورځې مخکې پیل شوی وو پای ته رسیدلې دي. له دې مخکې د طالبانو چارواکو تل دا خبره ردوله چې ګنې په بلخاب کې جګړه ده. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
طالبانو ومنل چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې له هزاره قوم پورې تړلي مهدي مجاهد سره چې وړاندې د ډلې تر ټولو کلک پلاوی او جګړه کړې ده. د طالبانو د دفاع وزارت نن مازدیګر یو اعلامیه کې ولیکل څو ورځې وړاندې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت اړوند بلخاب ولسوالۍ کې د دوی په اصطلاح د بغاوتګرو پر وړاندې ګډ چانیز عملیات وکړل. طالبان وایي چې دغه ځواکونه نن سهار د سیمو په نیولو سره چې د دوی په خبره باغیان پکې موجود عملیات پایته ورسول. تر پرونه طالبانو په دې جګړې خاموشي غوره کړې وه. لږ بل غاړي بیا د طالبان
قدر منو اوریدونکو امید ظهیرمل د ازادۍ رادیو خبریال له هم پلیکا د را سره مګر د جنو تخنیکی ستونزو له کبله د دې موضوع په اړه راپور د دې نیمګړی پات شو خو فکر کوم چې بیا هم له ظهیر مل سره زمونږ اړیکه وصل شوې ده. ظهیر مل صاحب یو برخه ستاسو د راپور موږ ونه ورېده مې ربني وکي. فکر کوم چې زما تخنیکی همکار ماته اشاره کوي چې له ظهیر مل سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. ورسو د خبرونه نور موضوعاتو ته ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې له مخې دواړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په سر د توافق شوی هوکړه سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره تیر ورځ ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان دې د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې لمخي دوه اړخیزو تعهدات ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی خو ټینګار کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. دا معلومه نه ده چې طالبانو له ایران سره د هلمند د سیند په اړه نوي تعهدات کړي که د شاهي نظام پر مهال د شوي توافقاتو د عملي کېدو غوښتنه شوي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې پر سر په 1993 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمند 1.5 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړي خو ایران وروستیو کې شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیرونیل ایران راستانه شوی طالب پلاوی چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړو لوري هوکړه وکړه چې د هلمند د سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خوا یې دا هم ویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره مشترک تاسیسات جوړوي. طالبانو مو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې لیکلي امیر خان متقی امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي د استولو او د دوه اړخیزو سلام مشورو د دوام هرکلی کوي. یوه کداره چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوالې انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستو له لارې غواړي له افغانستانه د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو لپاره تر دې دمه راټولې شوې مرستې د دوی په اختیار کې نه دي ورکړل شوي، خو د مدیریت او ویش لپاره یې ځانګړې کمیټه او بیلابیل بنسټونه ګمارل شوي. دا چارواکي وایي د خوست او پکتیکا پر زلزله ځپلو تر دې دمه د دولتي مرستو په ترڅ کې تر 10 میلیونه افغانیو زیاتې نقدي مرستې ویشل شوې دي.
محمد د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې زلزلې په بشپړ ډول کور ویجاړ او کورنۍ ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دی وایي دوی دا مهال بیړنۍ روغتیایي او خوراکي توکو ته اړتیا لري. جمال هم د همدی ولسوالۍ اوسیدونکی او د زلزله ځپلو له ډلې دی. دی هم د اړتیا او د مرستو غوښتنه کوي. دا سلسله ځپلي په داسې حال کې د خپلو ستونزو یادونه کوي چې د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو ادارو او اشخاصو له لوري د میلیونونو افغانیو د مرستو د راټولېدو راپورونه، انځورونه او حسابونه خپاره شوي دي. بلخوا پیښو ته د رسیدونو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویان نسیم حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو چارواکو چې د کابینې په فوقالعاده ناسته کې 100 میلیون افغانۍ دغو زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې وې تېره ورځ یې پرې وویشلې. ښاغلی حقانی وایي په هیواد دننه او بهر په شخصي توګه مرستې راټولې شوي دي او دوی یې د ویش د مدیریت لپاره ځانګړې کمیټه ګمارلې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. یو ځل بیا د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په مستقیمه اړیکه را سره ده او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو او همدارس د مخالف هزاره قومندان مهدی مجاهد د وسلوالو ترمنځ د نښتې په اړه جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب.
بله تکل صاحب، د تخنیکی ستونزې له امله بخنه. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې طالبان ومنله چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د هغوی د جلا شوي قومندان مهدی هزاره وسلوالو سره جګړه کړې ده. دوی نن مازدیګر یو اعلامیه خپره کړه او هلته یې خپل پخوانیو ملګرو ته د باغیانو خطاب وکړ. وی ویل چې له 4 ورځو راهیسې هلته ګډ چانیز عملیات پیل کړي وو. نن یې پای ته رسولې. خدا یادونه یې هم وکړه چې د دې سیمې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې هزاره قومندان مهدی مجاهد پلویان بیا وایي چې د تیرې شپې رئیس د دوی پر سنگرونو د طالبانو بریدونه په شاتم بول او دای هم کړی دی چې طالب حکومت پر دوی باندې هوایی بریدونه هم کړی دی او آن د دوی د قومندان مهدی مجاهد سوګنځینو یې پنه خکړي. خو دای وو ویلې ازادي رادیو سره خبرو کې چې دغه بمبار کې د دوی پلویان او تر پای خپل مهدی مجاهد ته زیان نه دی رسیدل. دوی دا هم کړی دی چې په دغه جګړو کې د طالبانو 4 وسلوال وژلي دي او تر پای نه نور ټپیان کړي دي. دا یې هم ویلي دي چې د سمنګان د درې سوف والا ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان د خپل لس ملګرو سره هغه مهال چې بلخاب ته پر لاره و کمینی ورته نیول او وژل دي. خو طالبانو دغه خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې په دغه جګړه کې دوی وسلوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. مهدی مجاهد د طالبانو په حکومت کې د هزاره قوم لپاره د زیات ونډې غوښتونکی دی او له طالبانو سره ټکر دلیل هم همدا ټکی بلکې خو لا طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړي. دا د مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ تحریک وروسته د طالبانو پر ضد د وسلوال مزاحمت درې معمولي پیښه ده چې عملاً دوی دغه وسلوال چې خپل پخوا د طالبانو پلویان او ملګري وو د جګړې ډګر ته دانګي.
د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل و چې په بلخاب ولسوالۍ کې د روسي امنیتي وضعیت په اړه جزئیات راکول.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کورما ایجنسی کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه د 4 کسانو مړی موندل شوی دی. دا کسان ویل کیږي چې د ننګرهار اوسیدونکي دي چې د ډیورن پر کرخه په غیر قانوني ډول پښتونخوا ته اوښتل. پولیس وای په سپین غره کې د هغو مړی په داس حال کې مندل شوی دی چې واوري او غلې وهلیو.
د کورمه په سپین غره کې د جمعې پورز لګ تر لګ د سلورو هغو افغانانو مړی مندل شوی چې مبینه په غیر قانوني طریقه د پولیس دیخوا راوړی دیول. د ځای پولیسو وایان محمد خالد مشال لډیو ته وای دا تنان چې د غندو خلکو را پیدا کړي مړکی دلی ممکنه درې ورځې وړاندې هغلتا ووره او غلې تر کې دوه پست سخت یخنې لقبل شوه او زیاتوی د پیښې رپورت تر درج کې دوه پست تفتیش روان دی.
دا سراک سر چې ډېر وریا لکا دی دا موس خو دی تصدیق روان دی کیږي تفشیش کنه بلکه دا لکه برنونه څو واوره سپین غره کې خو یې نه ټیم دا واوره واغی کنه دی د واجنه دا غشي.
بلخوا لسیمه رسیدلو راپورون تر مخه د مړوشمیر سلور نه بلکې شپږ دی خو د پولیسو وایان دا نه تصدیقوي او وای لوکمان عبدالجلیل سلمان او نقیب هغه نمونه دي چې مړی تر مندل کې دوه په ځای خلکو هم هغلته په سپینغره کې خخ کړي. د مخړنۍ محمد نواز وای په سپینغره کې مړی ځکه خخ کړل چې ډېر بوچته دی او له هغه ځای ورته راکوزول ګران وو.
د خلک سکوم مغدی افغانیون دی غترا پر تللو چونکی دا لیار لګو تاسو نه دی بیا خلک په دې باندې ډېر زیات رسی کنه وخت په وخت باندې یالته وور شوې دی بیا وور کې گیر شوې دی بیا مکمی خلک آلته ورغلی دی اوسو خلک وپسی تر مسپخینه پورې نه وکړي کنه سره پارس کا څوک سون مړ دی او څه ترتیب دی.
په دغه اړه ځای خبریال ریاض شمکنی مشال رډیو ته وای دا اول ځل نه دی بلکې مخکې هم په سپینغره کې له افغانستانه د راوړېدو پر وخت د ننګرهار رور او خور مړه شوي ول او زیاتوي کده دې مخاونه نستل شو نو په راتلونکي کې داسې نورې پیښې هم رامنځته کېدلې شي ولې چې پر هغه سختو لارو د انساني کچاک سلسله لا هم روانه ده.
دا لاری ډیره سخت دی د سمندر نه د دوی چکم چتوال دی اغه لزر میټ فټه باندې دی او د دیو جن دلته ډیر زیات سړی دی روزانه په بنیاد باندې گلی کیږي او دغه علاقو کې کوم مقامی خلک دی دا هم ژوند نه کوي ځکه چې دا ډیر زیات په چتوال باندې د دیو جن دته هیڅ رسایي خلک نه لري خو بیا هم افغاني خلک دی اغه دغه علاقو باندې راوړي.
په کورما کې پر یو غټه حصہ له افغانستان سره پر پوله ازغن تر غزول شوی خو له تری منګل تر ستار پورې علاقہ دا سیدا چې د غټو او چتو غرونو لکبل هغل ته باړ نه دی لګول شوی. تاریخ کورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
آزادی ریڈیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اروپای ټولنې یو جګپوړی چارواکی د اټومي مذاکراتو د بیا پیل لپاره په تهران کې دی او له چارواکو سره خبرې کوي. جوزف بورل پرون د دوه ورځني سفر په مخه تهران ته ورسید او لویو ایرانی چارواکو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بیا احیا خبرې کوي.
د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست ادارې مشر جوزف بورل د اټومي تړون د ژوند کولو لپاره یوې نوې هڅې کې ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. هغه مخکې لدی چې د جمعې په ورځ تهران ته ورسیږي په خپل ټویټ کې ولیکل چې ډیپلوماسي د اټومي تړون بشپړ تطبیق او د اوسنی کړکیچ د ختمولو یوازینی لار ده. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده وویل چې دوه اړخیز روابط سیمه ایز او نړیوال مسایل او د بندیزونو د لری کولو د هلوځلو وروستی وضعیت په دغو خبرو کې څیړل کیږي. تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې دا ومنله چې خپلې جنجالي اټومي هلې ځلې د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي خو دغه تړون وروسته لدی چې امریکا 2013 کال کې تر بهر سوه ونړیده. واشنگتن په ایران باندې خپل سخت بندیزونه بیا وځکړل او ایران هم د تړون لژمنو تر شا سو. تهران چې ټینګار کوي اټومي پروګرام یې پوځي اهداف نه لري د تیر یو نیم کال راهیسې د تړون د ژوند کولو لپاره په ویانا کې جرمني، فرانسې، برتانی، روسي او چین سره مستقیمه او امریکا سره غیر مستقیمه خبرې درلودې. دغه خبرې تیر مارچ میاشت کې یو نوی تړون ته نږدې شوې خو اپریل کې ناڅاپي ودرېدې. ایران او امریکا یو بل تورن کړل چې د باقی مانده مسایلو د حل لپاره سیاسي تصامیم او اخستو کې پاتې راغلل. ایران د روانه جون میاشتې پیل کې وویل چې د خپلو اټومي تاسیساتو څخه د وښتو څارونکو کامرو لری کول پیل کړل. دغه اقدام د لویدیز لخوا د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې امکانات نور هم محدود کړل. انریک مورا په اټومي مذاکراتو کې د اروپای اتحادی استازي د پنځشنبه په ورځ جوزف بوریل او د اټومي خبرو لپاره امریکایي استازي رابرت میلی سره د ماښام تر میلمستیا وروسته یو تصویر خپور کړ. خغلی مورا وویل چې واشنگتن تړون ته ستنېدو لپاره خپل قاطع تصمیم تکرار کړ.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري د یو شمیر خصوصي په هنتونونو محصلان وایي چې د دوی په هنتونونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دعوت او ارشاد څنګه جوړې شوې دي چې د دندې ډیره برخه په اکاډمیکو بنسټونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړو پلي کول دي. یو شمیر محصلین اندیښمن دي چې په هنتونونو کې د دې څنګه پرانستل به توله پاملرنه لزده کړو او تحصیل څخه وروي. د ازادي رادیو خبریالي فیروزه عزیزی په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
صافیه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله ده. دا نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې د پوهنتون نوم خپور شي، خو وایي له تیرې وی میاشتې راهیسې د دوی په پوهنتون کې د ارشاد او دعوت مدیریت رامنځته شوی چې دنده یې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړو عملي کول دي. د صافیه په خبره تر اوسه د دغه مدیریت دنده د دوی په پوهنتون کې د نجونو محصلینو د حجاب پلي کول، د نجونو او هلکانو د ټولګیو او د ازموینو د ځای جلا کول.
هغه دندې چې د ارشاد او دعوت دغه مدیریت اړوند دي ډېرې دادي چې راځي هغه پریکړې چې د امر به معروف او نهی عن منکر وزارت له لوري نیول کیږي عملي کوي. مثلا هغه پریکړه چې د حجاب په اړه شوې بیا د همدغه ارشاد او دعوت مدیریت کسان راغلل او محصلین ته یې وویل چې باید په بشپړه توګه حجاب مراعت کړي. بلا پریکړه هم دا و چې د اسلامي ثقافت کریډیتونه زیات شي.
له دې سره په افغانستان کې د یو بل خصوصي پوهنتون محصل عمران خان وایي تر اوسه دغه ډول مدیریت د دوی په پوهنتون کې نه در رامنځته سوی، خو دای اندېښمن دی چې په پوهنتونونو کې د ارشاد او دعوت څنګ شتون د استادانو، محصلینو او ټولګیوالو ترمنځ د تعلیم کولو او علمي تجربو د تبادلې مخه ونه نیسي. عمران خان ټینګار کوي په هغه رشته کې چې دای زده کړې کوي ډیری استادان یې ښځینه دي او د محصلینو ډله ییز کار ته اړتیا لري.
کله چې تبلیغ مساله راځي او په پوهنتون کې د طالبانو یو کس موجود وي او د ټولو محصلانو او استادانو ناسته پاسته تر نظر لاندې ولري، که وغواړو که ونه غواړو ډېر بدون نه برامسته شي. مثلا زموږ ډېرې استادانې ښځینه دي او موږ استادې ته ورشو او د خپلې ستونزې حل ورنه وغواړو، زه فکر کوم دا د طالبانو له انده ستونزه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو استولي مکتوب کې ټولو خصوصي پوهنتونونو ته لس ورځې وخت ورکړی چې د ارشاد او دعوت د مدیریت د اجراتو په برخه کې په رسمي توګه دغه وزارت ته راپور ورکړي. احمدي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی، وایي له څو مودې راهیسې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست هڅه کوي چې په محصلینو او پوهنتونونو کې د کړنو او برنامو په برخه کې ځینې قیدات وضع کړي.
په ټوله کې دوی خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب استوله چې ستاسو پوهنتونونو کې باید زموږ کسب او تاسو ورته زمینه برابره کړئ او دفتر ورکړئ چې په دې ټولنه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پکې پوره څارنه وکړي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې په خصوصي پوهنتونونو کې د ارشاد او دعوت مدیریت جوړول حتمی کړي چې په ملي او نړیواله کچه د طالبانو له لوري د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو ډېرېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په خپل وروستۍ ناسته کې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د بندیزونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسن.
د طالبانو د حکومت د احصایې اداره ویل د وروسته به په برېښنایي پیژند پاڼو کې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نخه یا لوگو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوگو پر ځای ولګول شي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ دا پریکړه د طالبانو د اوسنۍ ادارې په کابینه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې نږدې 2.5 میلیون برېښنایي پیژندپاڼې د پخواني دولت له لوګو سره ویشلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکیرو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو پر ځای د طالبانو د اوسنۍ ادارې د نښې د لګولو احتمال. د طالبانو کابینه تازه د دې ډول نویو پیژندپاڼو د چاپ پریکړه تصویب کړې ده. د طالبانو د احصایي ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکیرو په نویو چاپیدونکو پاڼو کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو یعنی خان پر ځای د طالبانو د اوسنۍ ادارې نښه چاپ شي. د دې ادارې مسؤلان وایي په الکترونیکي پیژندپاڼو کې به دا بدلون ژر عملي شي. د طالبانو د معلوماتو او احصایي ملي ادارې ویان محمد حلیم رفیع
دا پریکړه مخکې تصویب شوې ده. همدارس د اوس لپاره زموږ سره سټاک کې یا د ذخیره کې ډېر زیاتې د پخواني رژیم الیکشنل کې تذکرې موجود نه پدې اساس باندې د اوس لپاره یوازې هغه تذکرې توزیع کیږي.
طالبان داسې مهال په الکترونیکي پیژندپاڼو کې د خپل ادارې د نښان یا لوګو د لګولو پریکړه کوي چې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په کور دننه یې هم له هیڅ لارې مشروعیت نه دی خپل کړی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو دا کار به د برېښنایي پیژندپاڼو ارزښت او اعتبار راکم کړي. کابل میشتي منیجا فضلی.
تذکرای الکترونیک از موضوعات بسیار جنجالی است.
برېښنایي پیژندپاڼې یو له جنجالي موضوعاتو دي چې د جمهوریت پر مهال هم په اړه ټولیز توافق نه و. په دې شرایطو کې امارات راغی او داسې مهال چې لا په کور دننه او نړیواله کچه مشروعیت نه لري په الکترونیکي پیژندپاڼو کې بدلون فکر کوم ډیر بې معنا دی.
طالبان وایي اوسمهال د مخکینی جمهوری نظام پر مهال چاپ شوی برېښنایي پیژندپاڼې ویشي او له هغې ورځې چې پر کابل واکمن شوی 2.1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د الکترونیکي پیژندپاڼو ویش د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال که څه هم له لږو نیوکو سره مخ و، په 1990 کال کې پیل شو او تر اوسه له 8 میلیونه زیاتو افغانانو برېښنایي پیژندپاڼې اخیستې دي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په وروستیو 2 دقیقو کې د راپورونو د برخې پای ته رسیدلی. که دا ځینې راپورونه درنه پاتې وي تاسو کولی شئ چې دا او نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو جریاناتو په اړه تازه راپورونه مرکه او تحلیلونه هلته وګورئ. او اوس هم په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه.
زه خان محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه جمعې په ورځ کومې لوال چې ارغنداب ته راوړي دا ډېر بد مټر ګاټان ځغلي او هر بد په داونډه او ټکان کوي پایې په پورته کوي ټکرونه مابین سره ځي په یوه کلي کې. البته زموږ په یوه کلي کې د جمعې په ورځ درې څلور ټکره را مابین ته سوي کوچنیانې په ولي دي نقص ټکرونه یې کړي دي. نو زما دولت چې چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه ډېره توجه وکړي او دغه اصلاح.
السلام علیکم. زر په اولاد هیل د کندهار میوان ولسوالۍ ناستا سره پاړی کبانی یم. ما د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام دی چې د ازمش پیغام نشر کی چې موږ دلته کډغه مرسته راځي کار شي راځي دا غریبانو ته نوې شکر دا ګرد مړو خلکو ته شکرږي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته می سلامونه قبول کی. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغامونه پرېږدم. خو بیا هم زما آواز نه په رادیو کې او نه تر هغه چا پورې رسېدلی دی چې دونه آواز طاقت ولري چې د ګرمسیر ولسوال د دغه ځای سه یا تبدیل کړي او چم په وکړي. بیخي داسې درغلي د ده روانې دي چې ولاکه یا په اسلام کې شته یا په کوپر کې. دا بیا جلا نقشه کارونه دي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت نه تاسو سره په بات کوم. روزانه مونږ پاکستان نه مرمۍ راتللې دلته خلک را مهاجر شو او دغه هجرت نه وروسته بیا مونږ سره ډبلیو ایچ او داسې نورې موسسو مرستې وکړې خو کوم مرستې چې وي هغه پوره رانه کړل شوې او نیمګړی دي. او باید چې مونږ د ټولو موسسو نه غوښتنه کوو چې بیرته دا خلکو ته توجه وکړي او دا خلک بیرته څه ستانه شوي دي او څه لاندې سرکاڼو ولسوالۍ مرکز کې دېره دي او دا خلکو ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.